کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تازه د رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې تیره شپه په کابل کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت مسؤلینو او د ولسي جرګې د استازو ترمنځ تر لانجې وروسته ولسي جرګې نن یوه بیړنۍ غونډه درلوده او د کورونا چارو سرپرست وزیر یې ورغوښتي وو. د دې غونډې جزئیات به در سره شریکو او دغه راز به د کندوز ولایت څخه د یوه راپور واورئ چې افغان امنیتي چارواکو د ارچي ولسوالۍ بېرته له طالبانو نیولې ده. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واصل و سال بلندی کوي.
د افغانستان لوی سرنوالي وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. د کاپیسا ولایت امنیتي مسؤلین د دې ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې پکې د دغې ډلې سرګروپ قاري ربیع الله هم شامل ده. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون د ترکیې لخوا د سوریې پر شمال د یرغل پر ودرېدو ټینګار کړی، د هغه ګواښ کړی چې که دغه یرغل د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو لامل کېږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی سرنوالي وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي په یو غږیز پیغام کې نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې تړاو له دوی سره لاسه نه دي شریک کړي. بلخوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولایتي دفتر صلاحیت نه ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر کوم رئیس د لوی سرنوالۍ ته ور وپیژني. د دې کمیسیون یوې ویان د شیما عالم روش ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر محمد کبیر پناهی په عادي ډول خپل کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د ولایتي شکایتونو کمیسیون څو ورځې وړاندې وویل چې د جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په سیستم او د رای ورکوونکو په لیستونو کې د ډیرو ستونزو رپورټونه ورته رسېدلي او له دې امله باید پناهی د تحقیق لپاره لوی سرنوالۍ ته واستول شي. د کاپیسا ولایت امنیتي مسؤلین د دې ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې پکې د دغې ډلې سرګروپ قاري ربیع الله هم شامل ده. د کاپیسا ولایت د امنیې قومندان ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان تېره شپه د افغان کومانډو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. د ښاغلي شورش په خبره افغان کومانډو ځواکونو د طالبانو د ډلې دوه کسان هم له ځانه سره بیولې دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله پرې راسته نه دي ویلي. پیسا ولایت یو له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې پراخ حضور او فعالیت لري. په کندوز ولایت کې د پامیر 211 قلوردو چارواکي د دې ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ د بیرتنیولو خبر ورکوي. د قلوردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د دشتیارچی ولسوالۍ د بیرتنیولو په هدف عملیات پیل کړي وو او په نتیجه کې وتوانېدل چې تېره شپه دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. ښاغلی جمال جتوي چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې جریان ولري تر څو چې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاکه شوې نه وي. هغه په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې پړه سونه ویل، خو د ډي پي ای په نوم جرمني اژانس په پارلمان کې د کندوز ولایت د وستازي قلشا خان شیرزاد له قوله لیکلي چې د عملیاتو په جریان کې لږ تر لږه څلور افغان سرتیري وژل شوي دي. د کندوز دشتیارچی ولسوالۍ یو میاشت وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوروزګان سیمه ایز چارواکي وایي سلګونه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي او یو شمېر امنیتي سرتیري محاصره کړي دي. د اوروزګان د والی مرستیال محمد سعادت ناصری ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو په حملو کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ښاغلي ناصری په خبره تر برید لاندې سیمو ته اضافي سرتیري استول شوي دي. دغه په خبره افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ته هم درنه تلفات اړولي، خو هغه د شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. بلخوا وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ځینې پوستې نیولې دي. د اوروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ باندې له تېرو دوه اونیو راهیسې د طالبانو بریدونه دوام لري چې د ځینو سرچینو په خبره په دغه ولسوالۍ کې له 150 زیات افغان سرتیري د طالبانو په محاصره کې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د ترکیه لخوا د سوریه پر شمال د يرغل پر ودریدو ټینګار کړی دی. هغه غوښ کړی چې دغه يرغل د اسلامي د هغه غوښ کړی چې دغه يرغل د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو لامل کیږي. د ولسمشر د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي مکرون دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې کړی دی. د ایمانوئل مکرون دا اشان ویلي دي چې د کوردي ځواکونو سره باید مرسته وشي چې د امریکا په مشه ائتلاف سره د اسلامي دولت ډلې څخه د عراق او سوری د قلمرو په بیرته تصرف کې همکاري کړي. می کې دا نه دی ویل شوی چې د فرانسې ولسمشر له امریکا څخه په دغه قضیه کې د مداخله غوښتنه کړې او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر هم له ترکیې غوښتي چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په سوریه کې به د کورد یاغیانو پر وړاندې عملیات دوام مومي. دغه خبره ترکیه په سوریه کې د کورد جنګیالیو او د اسلامي دولت ډله تر هدف لاندې نیسي. او د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې به په مبارزه کې همکاري کوي. د چین او هندوستان مشرانو په داسې حال کې په یو غیر رسمي سرمشیزه کې سره خبرې وکړې چې د کشمیر په لانجه کې د پیکینګ لخوا د پاکستان د ملاتړ له کبله کړکېچ زیات شوی. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ او د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي پرون جمعه د هندوستان په ماملاپورام خرګوټي کې سره وکتل. چین د نوې ډلي پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف واخیست. د اګست د 15مې د دې پریکړې مخې د هند تر ولکې لاندې جموں و کشمیر به تر ډیره د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي او کورواکي تر ډیره ختمه شوې ده.
خبرونه مولا آزادي رادیو اوریدل. باندې په خبرونه کې به دغه مطالب واورې. ولسی جرګې نن د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د دې لپاره ورغوښتي چې تېره شپه په کابل کې پولیسو د راپورونو له مخې د جرګې د استازو د موټرو د شیشو تور فلم لرې کړی او د ولسی جرګې غوسه یې راپارولې ده. د ولسی جرګې یو غړی وایي
یو مشترک حیات وټاکل شو د مختلفو کمیسیونونو څخه د دې موضوع د بررسۍ لپاره د خپل وروستی دریس بیا ستاسو سره وروسته
تر نورو وروسته به د کندوز څخه هم د واورې چې د دې ولایت دشترچی ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو له طالبانو نیولې ده. د پامیر 212 قول اردو د مطبوعاتو مرستیال داسې وویل
ولسوالۍ دشترچی فعلا تحت حاکمیت دولتي قرار دره.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د مشر په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. بلخوا د کندهار چارواکي تر دوو اونیو پورې د کندهار د دهلې بند ظرفیت لوړولو چارې پیلوي. تقریبا په دوه منیمایي کې هم دوه نیوز پروګرامونه لرو، حقیقت صدی او تندی څنګه. وزود خبرونه د سرمزوته د افغانستان ولسی جرګې د شمیر وکیلانو د موټر او د دوی سره د امنیتي ځواکونو د چلند په خبرګون کې تیر شپه غونډه وکړه او نن یې جلسه هم سری وه. دوی تر دغه جلسې وروسته ویل چې امنیتي ځواکونو د جمعې په ماښام د ولسی جرګې له دوو غړو نریندرا سنگ خالصا او مریم سلیمان خیل سره ناسم او غیر قانوني چلند کړی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د ولسی جرګې له غړو سره د امنیتي ځواکونو چلند قانوني ګڼي. اجمل تورمن په دې اړه
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي د یو شمیر وکیلانو د موټرو د پلاټنې او دوی سره د امنیتي ځواکونو د چلند په غبرګون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي موین د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. دوی د شنبې په ورځ تر یوې سري غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې له دوو تنو غړو نریندر سنگ خالصا او مریم سلیمان خیر سره د امنیتي ځواکونو ناسم چلند د جرګې لپاره سپکاوی دی. د ولسی جرګې منشي کریم اتل وایي چې د دغې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سادات لری کول هم د دوی په غوښتنو کې شامل دي.
موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره یو موین غړو چې هغه ملي وي، هغه د دې ټول وطن په خیر وي، یو مشترک هیئت وټاکل شو د مختلفو کمیسیونونو څخه د دې موضوع د بررسۍ لپاره. موږ خپل وروستی دریس بیا ستاسو سره وروسته
د ولسی جرګې د دوو تنغړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د غشخړه د جمعې په ماخام د کابل په نهمه امنیتي اوزه کې ګمرک ته څیرمه شوې ده. د ولسی جرګې غړي خاغلی خالصه او غلی سلیمان خیل ادعا لري چې امنیتي ځواکونو له کوم دلیل پرته د قانون خلاف دوی ته سپکاوی کړی او د دوی ساتونکي وهلي دي. د ولسی جرګې نږدې او یو تنغړو پرون د شپې له 9 بجو تر 1 بجې پورې د جرګې په تالار کې په دیاړه غونډه کړې او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر هم خپل غونډې ته راغوښتی و. د کورنیو چارو وزارت مرستیاله ویانده مروه مینی وای مسعود اندرابی وکیلانو سره ژمنه کړې چې دا موضوع به وڅېړل شي. اغلی مینی دغه شان ازادي راډیو ته وویل که چیرې د ولسی جرګې غړي د قانون په رڼا کې د وزارت د کوم مقام لرې کول غواړي خپل اسناد دې د ملي امنیت شورا ته وسپاري.
حیات ټاکل شوی ده د موضوع به وڅېړي. هر لوری چې ملامت وي هغه سره به قانوني چلند وي. د لری کولو موضوع هم که کوم اسناد درسره وي، شواهد درسره وي، هغه د امنیت شورا ته ورکړي. د امنیت شورا به په ګډه په دې اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د وکیلانو هر اقدام باید د قانون په رڼا کې وي او دوی باید امنیتي ځواکونو سره د قانون د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوس انتقاد کوي چې د جرګې یو شمېر غړي هم قانون ته چندان غاړه نه ږدي.
در اینجا به جای که برای تطبیق قانون
دی وی دلته د دې پر ځای چې د قانون د پلي کېدلو د قانون څخه د څارنې او قانون ته د درناوي په خاطر جلسه ونیول شي، جلسې نیولې چې ولې قانون تطبیقیږي، ولې زموږ د تورو خيخو موټر پلټل کیږي، ولې عسكر دا جرأت کوي چې لمګ وپوختي کومه وسله چې لیکدوي کارت لري کنه. مخکې تر دې هم په زلونو د امنیتي ځواکونو او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د شخړو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. آن په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه د ولسی جرګې د غړو د ساتونکو لخوا وهل شوي هم دي چې د امنیتي چارواکو او خلکو غبرګونونه هم راپارولې دي.
من نکوم له اجمل تورمنت خ دوستانو اوس به هم د یو شمیر خو عام افغانانو نظر نو وری چې د همدی تیر شپې د پیژ په اړه لازم دی رادیو سره شریک کړی دی.
د ما نوم چې د احمد اولاده کابل اوسیدونکی ما نو با چې د قانون وکیلانو چې دی چې قانون مراد کی او د قانون مراتیدونه علاوه چې د قانون نو مراد او غیر قانوني کار کوي نو پولیس مکلته چې د غسر چلند وکي او قانون ته متوجه کی چې وکیل د ما دا خبرې کوي نو زه د هم خلکو نظر سګیل کوم.
قانون سره ولاړ دی ولس ټول عام خلک او پارلمان دا چې دا ټول زورواکي دي دا ټول هغه دي دا مقصد اوسي او دسي او هغه جوړی چې د ملک بحران تویسي. اصلي بچای اصلي کار سړی نه پریدي موزله سو خپل اصلي نفر هغه نفر پیدا کړي.
تازه دقیق او بے طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
زموږ خلاص د رادیو ریډیو سره اوس په ورسو کندوز ولایت په کندوز ولایت کې د پامیر 213 قول اردو چارواکي د دې ولایت د دشت ارچی ولسوالۍ د برتنیولو خبر ورکوي. د دشت ارچی ولسوالۍ یو میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې و. په دې اړه لسیمې څخه زموږ همکار اجمل آریان نور تفصیل راکوي.
د کندوز د شرچی ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو له لوري نیول شوې ده. په نوموړي ولایت کې د پامیر د 213 قول اردو چارواکي د کندوز د شرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د نوموړي قول اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له 2 ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د شرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړی وو او په نتیجه کې وتوانېدل چې تېره شپه دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي.
دشت ارچی فعلاً تحت حاکمیت دولتی قرار داره.
دشت ارچی ولسوالی اوس مهال د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده او په کلیدي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او په دې عملیات کې وطن وسلوال طالبان وژل شوي دي او 4 تنه ټپیان شوي دي او عملیات لا هم دوام لري. ښاغلی جمال زیاتوي چې دا عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې جریان ولري تر څو چې یاده شوې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکه شوې نه وي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا هم د افغان ځواکونو لخوا د شرچی ولسوالۍ د نیولو خبر تاییدوي او دغه راز د امنیتي او دفاعي ارګانونو پر چارواکو غږ کوي چې د تصفیه شوو سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي تر څو بیا ځلې په سیمه کې وسلوال طالبان خپل فعالیت پیل نه کړي. د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله دا منطقه ونی ولې دلته د غړ غړ بيزونه واسه تحقیقات دی وکي د زړه کته دی راولې ځکه ځای دی کې بیا سوال است چې د فندس خلک او د تخار خلک د دغه بدبختۍ نه نجات پیدا کړي دغه لاغه نه چې یو پر پوسټ نه چې یو کوم ولې سوال وکړي چې کای ما په شخصي نظر باندې دا کوم فائدہ نه لري
د کندز د شرشی ولسوالۍ یو میاشت وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د شرشی ولسوالۍ د 15 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له ډیرو نامنو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي او دغه راز نوموړي ولسوالۍ د کندز له اختاش کالبات او امام صاحب ولسوالۍ سره او د تخار له بهارک او خوجغر ولسوالۍ سره پوله لري او د کندز له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي
زما رایا زما حق د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
ورسو د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د مشر په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنجشنبه په ورځ د کابل د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ مشر د انتخاباتي جرایمو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې یاد کمیسیون دا صلاحیت نه لري. تفصیل ناجیه صفایی راکوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتي ټکنالوژۍ مشر د انتخاباتي جرایمو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی خو د نوموړي دوسیه تر اوسه پورې لوی څارنوالۍ ته نه ده رسېدلې. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه له دوی سره څه نه دي شریک شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټینګار سره ویلي چې د شکایتونو کمیسون ولایتي دفتر دا صلاحیت نه لري چې په دې اړه پریکړه وکړي. د دغه کمیسون یوه ویانده شیما علم سروش
صلاحیت دفتر ولایت
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر صلاحیت نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر کوم رئیس لوی څارنوالۍ ته وروپیژني او په اړه تصمیم ونیسي. خغلی پناهی پادی ډول خپل کار ته دوام ورکوي. مخکې تر دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر حوالم نورستاني ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دا پریکړه د دوی چارې له خنډ سره مخ کړي. اغلی علم دا پریکړه عجولانه او بې سنجشه بللې ده. محمد کبیر پناهی د انتخاباتو په ورځ د رای ورکون کو پولیس او بایومیټریک ماشینونو کې د رای ورکونکو د نمونو د نشټوالي له امله د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسون لخوا څارنوالۍ ته ورمعرفي شوی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله ویانده زرمینا کاکړ وایي د انتخاباتو د قانون پر بنسټ هر هغه څوک چې انتخاباتي جرایم ترسره کړي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
هغوی کولی شي چې خپل وضعیت ورکړي لوی څارنوالۍ کې، ځکه چې د کابل خلک ډېرې زیاتې شکایت د همدې کابل وه چې دوی د رای نه محروم شوي وه د بایومیټریک له امله او د رای دهندګانو د فهرست له امله. نو د همدې لپاره دوی لوی څارنوالۍ ته مونږ معرفي کړي دي، ځکه چې باید دوی وضاحت ورکړي چې کومې مادې پاساسي اولې د کابل خلک له رای نه محروم شوي دي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید دا شان مسایلو کې تر پریکړو د مخه سره تفاهم او سلامشورې وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید
یو مسلکي تحلیل باید مخکې سوی وي، یو څېړنه سوی وي د کمیسیون لخوانه او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اړه باندې وضاحت ورکړي. باید دغه بیا د شکایت کمیسیون باید کولای شي چې خپله پریکړه کړې وي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول او ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په وشتمه او وروستۍ پایلې د اخره په شپاړسمه اعلان شي. په دغو انتخاباتو کې د بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو لخوا د درغلیو ادعاوې شوې دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی به ټول انتخاباتي شکایتونه په دقیق او بې پرې ډول وڅېړي.
زموږ خلاصه دی رادیو ری ترنو دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل شر پنځه څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي ووري. ورسو د کډوالو مسلې ته د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هیله شي چې نړیواله ټولنه نه یوازې له افغان حکومت سره ترسره سوی هوکړه عملي کړي، بلکې د کډوالۍ نړیوال قوانین دې هم مراعت کړي. یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې په زور له اروپایي هېوادونو راایستل شوي دي دې اړه شکایت لري. دوی وایي هیڅ اروپایي هیواد افغان حکومت سره پر هغې هوکړې عمل نه کوي چې له مخې باید افغان کډوال په تدریجي او داوطلبانه ډول خپل هیواد ته بېرته راوګرځي. امید ظهیر مل تفصیل راکوي.
حکیم د پنشیر ولایت اوسیدونکی دی. هغه تازه له ترکیې په زور افغانستان ته راستول شوی او اوس کابل ښار کې د موټر مینځلو کاروبار کوي. دی وایي نږدې 9 میاشتې وړاندې په ډیرو هیلو د ایران له لارې اروپا ته روان شو، خو په خبره یې دا هیله یې هیله پاتې شوه. حکیم ازادي راډیو ته د خپل سفر کیسه کوي او وایي له 1 میاشتې په زیاته موده کې له قاچاقي لارو ځان ترکیې ته ورسوه. وهل دبول ولګتن دا ټول نه خوالي وزغملي سو یو آرام ژوند پایل کړي. نو وړي زیاتوي ترکیه کې شپږ میاشتې له پولیسو پټ په کار پسې وګرځید، خو کله چې کار پیدا کړ او نږدې میاشتې پکې تیره کړه، پولیسو ونیو، هر څه ترې واخیستل او په زور یې بیرته افغانستان ته راستون کړ.
نه وایي له ژبې سره بلد شوی وم او کار مې پیدا کړو چې پولیسو ونیولم، پیسې او نور ټول وسایل مې هلته پاتې شول او په زور یې افغانستان ته راوستولم.
د حکیم له قوله په ترکیه کې ډیری افغان کډوال له افغان حکومت ګیله لري او وایي حکومت نه دی توانېدلی چې د خپلو کډوالو پوښتنه وکړي. د زیاتوي سره لدی چې د افغانستان حکومت له دې ټولو هیوادونو سره د کډوالۍ اړوند هوکړې لري، خو بیا هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې پر افغان کډوالو ظلم کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې له ګاونډیو هیوادونو سربیره په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم له افغان کډوالو سره ښه چلند نه کیږي، خو زیاتوي دوی د همدې ستونزو د حل لپاره له اروپایي ټولنې سربیره له یو شمېر نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو سره هوکړې لاسلیک کړي دي. د دې وزارت یو ویان رضا باهر ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړو له مخې باید نه یوازې دا چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وشي، بلکې په زور د هغوی د راوستو شرایط هم پکې واضح شوي دي.
له اروپایي ټولنې او ګاونډیو هیوادونو هم زموږ غوښتنه همدا ده چې د افغان کډوالو راستنول باید زموږ د کورنیو ظرفیتونو له مخې وي، خوندي وي او باعزته وي. موږ په 13 کلونو پر دې موضوع په زلونو ټینګار کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وویل د روان 2019 میلادي کال له پیل څخه تر دا اوسه یوازې له ترکیې 15,270 افغان کډوال په زور ویستل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د غشان ویلي د روان 2019 کال له جنوري میاشتې تر دا اوسه له ایران او پاکستان څخه هم 322,215 افغان کډوال جبرن اخراج شوي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې جوګیان د تابعیت سند نه لرلو له کبله له ډېرو اسانتیاو بې برخې دي. دوی د ملکیت لرلو، د اوسېدو ځای، د زده کړې، کار او سوداګرۍ څخه بې برخې دي. په دې اړه چې د افغانستان د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو وزارت څه کړي دي، ناجیه صفی راته وایي.
د کابل ښار په یوه سنډه کې د جوګي په نوم یوه هیره شوې ډله ژوند کوي. شپه پلی ماشومان خچین کورونه او په حیرانۍ کتل. د جوګیانو د یو تریخ ژوند حقیقت دی. صابر کولابی د جوګیانو د دې سیمې وکیل دی.
تفلای ما عموما از مکتب باز ماندن.
زموږ اکثره ماشومان له ښوونځي پاتې دي. که چیرې ښوونځي ته لاړ شي سپکاوی او زورول کیږي. موږ نه د اوسېدو ځای لرو او نه هم د خښېدو.
د طبیعت تذکیرو نه لرل، بې وزلي، د سرپناه نشتوالی او له زده کړې محروم پاتې کیدل د جوګیانو اساسي ستونزې دي. مهمان ګل له کلونو راهیسې د زده کړې په هیله وه، خو تر اوسه خپلو دغو هیلو ته نه ده رسېدلې.
په ښوونځي کې رانه پوښتنه کوله چې تذکره نه لرئ او جوګي یاست، نو له همدې امله ښوونځی رانه پاتې شو. که نه زما غټه هیله دا وه چې ډاکټره یا هم ښوونکی شم، خو خپلو هیلو ته ونه رسېدم.
کریم یو بل ځوان دی چې 3 میاشتې وړاندې د ښاروالۍ کارکوونکی و، خو کله چې خلک پوه شول چې جوګي دی له دندې لرې شو.
په ښاروالۍ کې مې کار کوو، 12 ورځې تېرې شوې وې. کله چې خلک پوه شول چې جوګي یم له دندې لرې شوم، راته وویل چې ته د دې وطن نه یې.
جوګیان له دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان څخه افغانستان ته راغلل. او یا کلن موین الدین داسې وایي:
موږ لاره د تاجکستان له کولاب څخه یو. کله چې هلته جګړه وشوه، زموږ پلرونه افغانستان ته مهاجر شول او دلته اوسېږو.
ما یک جان خود ایمان خود به افغانستان آوردیم.
جوگیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت کې تاجک دي چې په دری او د جوگیانو په لهجه غږیږي. له جوگیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولای چې د تابعیت تذکیرې واخلي. ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوگیانو ته د تابعیت تذکیرې ورکوي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی د جنوا په کنفرانس کې تر دې وړاندې ویلي چې 3000 جوګیانو ته به د تابعیت تذکیرې ورکړي. په افغانستان کې د جوګیانو د کره شمېر په اړه دقیق ارقام نشته. دولتي بنسټونه د قومونو او قبایلو چارو وزارت او آن د احصایې ملي اداره په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدزی د جوګیانو په اړه وایي د دوی یو شمېر ته یې پیژندپاڼې ورکړ شوې دي.
نو په دې اساس باندې موږ ورته ویلي که دوی یو ځای کې میشت سي او دوی هغه هویت تثبیت سي، د دوی تضمین سي حقوقي، او دلته دوی په دې باندې دوی وادار سي، دوی دلته پاتې کیږي بیرته ځي. نو دلته بعضې امنیتي مشکلات هم دي، بعضې استخباراتي مسایل هم دي.
په افغانستان کې جوګیان تر ډیره په شمالي ولایتونو او پلازمینه کابل کې میشتي. د دوی یو شمېر په درنو کارونو او یو شمېر نور بیا په سوال کولو بوخت دي.
او اوس ورځو کندهار ته. د کندهار چارواکي تر دو اونیو پورې د کندهار د دهلی بند د ظرفیت لوړولو چارې پیلوي. دا چې دا پروژه به څه اسانتیاوې برابرې کړي او خلکو ته به کوم زمینه او امکانات ورکړي، له صادق رښتینی به یې واورو.
د کندهار د ارغنداب رود د سندیزي افزې چارواکي وایي چې د دې ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د اوبو د سترې زیرمې دهلی د ظرفیت د لوړولو تخنیکی چارې بشپړې کړي او د 12 متره په اندازه به د ارتفاع لوړولو کار ژر پیل سي. د یاد ادارې مشر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل چې د دهلی بند د ارتقا په لوړېدو سره به په دې بند کې د اوبو د زیرمه کولو اندازه له 1500 متره مقابه څخه 1000 متره مقابه ته لوړ سي.
د یو کال راهیسې د دهلی بند د ارتفاع مختلف سروېګانې ترسره شوې. نو د بند ارتفاع په موخه باندې الحمدلله ټول نهایس ولجې چې اوس د ډیزاین چارې د بند د 12 متره ارتفاع په اندازه باندې چې د دهلی بند ولېږي او د هغه تر څنګ پرچاوی یا سپیبی چې زموږ دي 1.5 متره پرچاوی لوړېږي. دا هم نهایسې ویجې دغه تر یو بلانې دي د تخنیکي ټیم د وزارت ته مقام انشاءالله په دغه هفته کې به د دې ریویو یا بیا کتنه به هم نهایسې.
د نوموړي په خبره په دې سره به د باراني اوبو د ضایعاتو د مخنیوي تر څنګ د کال په اوږدو کې د کښتونو لپاره کافي اوبه ترلاسه سي. محبوبی وایي د دهلی بند د ظرفیت لوړونې له دې پروژې سره مهاله به د کندهار ښار ټولو ناحیو ته له همدې بند څخه د چشاک د پاکو اوبو د رسونې، د برېښنایي توربینونو د نصب او همداراز به د تخریب شوو کانالونو د رغونې چارې هم ترسره کیږي. نوموړي وایي د پروژې ټول لګښت 800 میلیونه ډالره کیږي چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کیږي.
دغه دهلی پروژه چې دا څلور برخې ده. اوله برخه د بند ارتفاع ده، څرګم چې ماده 12 متره بند وړیږي 1.5 متره پرچاوی. دوهمه برخه یې د هایدرو پاور ده، یا زموږ په اصطلاح باندې د انرژي برخه ده چې درې توربینه د 3 میګاواټه په اندازه باندې دا پکې چلیږي. دا یوه بله لویه برخه ده چې په هغه سره به کندهار ښار ته او د ارغنداب او شاولیکوټ ولسوالۍ ته برېښنا ورسیږي. درېیمه برخه چې ده د ایریګیشن یا د کانالو عصري بیا رغونه ده، تر ټولو مهمه برخه ده ځکه زموږ ډېر اوبه ضایع کیږي. څلورمه برخه چې ده د واټر سپلای یا د کندهار ښار د 45 ناحیو لپاره د څښلو د پاکو اوبو رسولو برخه ده.
د کندهار د ارغنداب د سندیزي افزې چارواکي وایي چې د دې ترڅنګ تیر کال د کندهار په ولسوالیو کې هم د نه لویو چکډمونو د ارغسان د لوړي او د میانکو بندونو سرویګانې هم ترسره کړي چې درې به راتلونکي کال کې جوړ سي. په عین باغ کې د کندهار کروندګر هم د دهلی بند لوړولو ته خوشاله دي او وایي د اوبو په ډېرېدو سره به یې هم حاصلات زیات سي او هم به یې وچې برمې او څاګانې یو ځل بیا اوبه پیدا کړي. د دامان ولسوالۍ دوه تنو کروندګرو خان محمد او جان محمد په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا تاثیرات خو نو ډېر ښه تاثیرات ورکوي چې اصول به ډېر سي، اوبه به ډېرې سي، مځکې به آبادې سي، اصول به زیات سي، که باغ که نور غنمی که پیازان و داشیان شرشه یه اغا باشه وصول که یه و بابا پردی ده و با کمایی بینه یه ملک بیا باتی چه لولی سی دیریش برمی راپورته که برمی بالا بود که یه وزده برمی استا چه کمی سویدی دیری کرده سویدی و با پا کش نرسیش بیا چه ده بند پالسی یه و با دیری سی راپورته که ده برمو با برا لولی سی وستا بسی
خوشحال خونده است خوشحال نمیشه گرده بودن رکم تا خوشحال است خود طلا بیا باد که بندی باید ورده تا در طول و لس در پار گشت و پایده ده بزگران تخون تصیر دا دیسی بزگران 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 اصلا ترلاست که دید وصول بی پوسود که پایده رسی مثال وصول و ترلاست که گلیف ترلاستی مسکلان دیو دیدنی دی
د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د باراني اوبو د مهار په مرسته به وتوانېږي چې د کندهار زیاتې دښتې سمې د کرنیزو موخو لپاره وکاروي او د کرنیزو محصولاتو کچه هم لوړه کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خپرونې تر اووه بجو پورې د ماښام تر اووه بجو پورې دوام کوي او تاسو کولی شئ چې د اف ام پارسل شهر پنځه څپه او د اپر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي باندې د ازادي راډیو خپرونې واورئ. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویبسایټ ته هم لاړ شئ او زموږ خپرونې تعقیب کوي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. خو دغه خپرونه چې اوس روانه ده دا هم پنځو بجو پورې ادامه لري. دوی اونیس پروګرامونه هم لرو. مخکې تر دې چې دغو پروګرامونو ته ورسو له وصل وسال څخه یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان لویه سرنوالی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. د کاپیسا ولایت امنیتي مسولین د دې ولایت په الاسای ولسوالۍ کې د پنځو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې پکې د دغې ډلې سر ګروپ قاري ربیع الله هم شامل دی. په کندوز ولایت کې د پامیر 211 قلي اردو چارواکي د دې ولایت د دشترچی ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د روزګان سیمه چارواکي وایي سلګونه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي او یو شمېر امنیتي سرتیري محاصره کړي دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د ترکیې لخوا د سوریه پر شمال د یرغل پر ودرېدو ټینګار کړی. د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به همکاري کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیون یې د مسکو لپاره د واشنګټن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی.
مننه له وصل وسال څخه او رحمت الله افغان به سپورتي خبرونه وي.
د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو په لسمه لوبه کې د امون هنګانو لوبډلې د کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه. د دې لوبې پچه د کابل بازانو لوبډلې وګټله او د امون هنګانو لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه چې د امون لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو وکټو په زیان سره د کابل لوبډلې ته 178 منډې هدف وټاکه. په ځواب کې د کابل بازانو لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د نهو وکټو په زیان سره 102 منډې وکړې او لوبه د څلورو منډو په توپیر و بایلو ده. د کابل بازانو لوبډله په روانو سیالیو کې په دریو بریاوو او یوې ماتې سره د جدول په سر کې او د امون لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې د دو ماتو او دو بریاوو سره ورپسې ځای لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر پخوانی سیکرتر جنرال سید علی رضا اقازاده د 500 کلونو لپاره بندیز ولګاوه. فیفا تیر ورځ په اعلامیه کې ویلي رضا اقازاده د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې د غړیو د جنسي ځورونې په مخنیوي او خبر ورکولو کې ناکامه سوی وو. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي ښاغلی اقازاده خبر و چې د فدراسیون پخوانی رئیس اکرام الدین کریم د ملي لوبډلې له یو شمېر نجونو فوټبالیستانو سره زور زیاتی کوي خو خاموشه پاتې سوی وو. فیفا پر اقازاده $1,000 جریمه هم لګولې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا وایي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړیو د ادعاو په اړه څېړنو ته دوام ورکوي او د انګلستان د فوټبال ملي لوبډلې د اروپا د اتلولۍ په سیالیو کې لومړۍ ماته تجربه کړه. تیره شپه د 2016 میلادي کال د اروپا د اتلولۍ په سیالیو کې د انګلستان او چک ملي لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوه چې انګلستان ماته وخوړه. په دغو سیالیو کې انګلستان یو او چک دوه ګولونه وکړل چې په دې سره د چک ملي لوبډلې 2 امتیازونه ترلاسه کړل.
مننه کوم له رحمت افغان څخه. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه او هم د افغانستان او نړۍ اړوند نور تازه خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم ولولئ. پاتم د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به د ژمنې سره سم ورسوري زو پروګرامونه ته حقیقت صدای یو ورپسې به د ځوانانو لپاره اونیس پروګرام تم دې څنګه ووري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نیکه هلی او سلامونه. په دې بحث کې را سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی سره په دې اړه خبرې کوو چې د انتخاباتو په اړوند کارونه څومره پرمختللي، څو مشکلات شته او څه پرمختګونه. ډیره مننه میرمن نورستانی کوم ودا.
سلامت اوسئ جناب شفق صاحب، کله راشي تاسو نه مننه کوم ودا.
ما غوښتل مرکه په دې پوښتنه پیل کوم چې کارونم د مهالویش سره سم یا تقویم سره سم پر مخ روان دی او کنه؟
او ډیره مننه. زمون کارونه د مهالویش سره سم پر مخ روان دي. تر اوسه پورې د حساس مواد او غیر حساس را رسیدلې دي. دواړه تالي سنترونه هم ډیجیټلی او هم فزیکی ډیټا سنټر خپل کارونه په مختلفو شفتونو کې سرته رسوي. د شپې تر نیمو شپو پورې دلته کار جریان لري. د فزیکی ډیټا سنټر کارونه تکمیل شوي دي او د مهالویش سره سم به ډیټا انټری ان شاء الله شروع کیږي. او د ډیجیټلی ډیټا سنټر یوې زره محله خلاص دي او په بایومیټریک برخه هم پیل کړی دی چې هغه مشخصات دي کنه دا باید انتقال شي سرور ته. په هغې کې لږه ستونزه موجوده وه.
همدغه ستونزې په اړه ما غوښتل پوښتنه وکړم. ځینې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ستاسو سیستم هک شوی دی، آیا دا خبره رښتیا ده؟
سیستم خو نه دی هک شوی، اما یو لږه ستونزه تاسو پوهیږئ چې دا ټکنالوژي بعضې وخت کې یو تخنیکي مشکلات پکې پیښیږي چې دا موږ عملاً په افغانستان کې هم ګورو. نو همغسې یو ستونزه وه. بیا موږ د درملو کمغه انجینیران چې د مخه دلته تشریف راوړی وو هغې پرون راورسیدل او ما کله چې هوایی ډګر کې ښکته شول د مغې ځینې تشریف راوړیم دلته کمیسون ته. او فعلاً عملاً په ما تخنیکي برخه مصروف دي کار کوي چې هغه ستونزه له منځه لاړه.
دغه ستونزه چې تاسو ترې یادونه وکړه، دا تر کوم حده د څومره تاثیر ستاسو په کار او په شفافیت باندې کولی شي او په مهالویش باندې؟
په شفافیت هم تاثیر نه لري خو کار به لګروي او په مهالویش باندې خپل تاثیر لري. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې یوه ورځ زمونږ چې وروسته پاتې کیږي کار، هغه راستن په ویشتم د میزان باندې تاثیر لري. نو دغه تاثیرات شته دی. نور په شفافیت کې کوم مشکل نه راځي، ځکه اوس کار ډیر داونو یا دا چې بتي او په چټکۍ مخې ته نه ته، هغه نقیصه به دي ورفه کې ان شاء الله کار به پیل شي. اما دا چې یو ورځ یو نیمه ورځ سره دی او کار نو وروسته پاتې کیږي، تاسو پیږی چې د وخت او د ټایم له نگاهه په ټایم لاین باندې خپل تاثیر لري.
حتما تاسو درملو کمپنۍ سره قرارداد لري، د قرارداد او تړون نه مخه سره کار کوي. آیا په قرارداد کې دغه جزئیات ټول ذکر شوی کچې د مشکل پیدا کیږي دوی مجبور دي یا حتمی باید دوی دا مشکل حل کړي؟
او بلې، زمونږ یو د غوښتنو نام دا و تاسو پیږی چې په تیرو ټاکونو کې هم چې زمونږ ټیمونه نه موږ نه وي یعنی پریاست کې دا مشکل دا پیدا شوه او تاسو پیږی چې دی بیا منوال ته اشاره وکړه لاړل. او زمونږ په دوره کې دا مسله نشته ده، زمونږ فقط بایومیټریک دی. او موږ ورسره په دې اړه خبرې کړې وی چې کدل ستونزه پیدا کیږي باید تاسو آنن راورسیږي. او هغه په خپل واده ودرېدل څنګه چې دلته ستونزه پیدا شوه صحیح ده چې لږ زره کار کې توقف او وقفه او ځنډ راغی، اما دی راورسیده.
دا وقفه د سې دی ورځ یا دوه ورځ وقفه وکړه؟
دا تقریبا یو نیمه ورځ دوه ورځ یوه. بله،
اوس بیرته سیستم هغه ډول چې تاسو ترې توقع لري بیرته کار کوي؟
په سیستم باندې کار لا هم روان دی، هماغه انتقال لا هم د سرعت نه لري. خو دی موږ ته دا اطمینان راکړ چې دا دومره ستونزه نه ده، ما کار لري. هغه هر بخشونه کې چې باید دی و کارو کې په هغې باندې مصروف دي کار کوي. او انشاءالله دا نقصه به زر تر زره رفع شي. او کله چې دا رفع کیږي طبعا ګړندیتوب پکې ډیر راځي.
د ټکنالوژۍ له نظره کله زین حمله و د زین سایبری حمله د شان خبر کیږي څومره تاسو اطمینان لري چې تاسو سیستم انټرنیټي سیستم به د حمله لاندې نه راځي څه مشکلات به نه پیښیږي
هغه تدابیر امنیتی د لپاره یعنی چې کلوز دی نو په دې خاطر دا د دې حملو لاندې نه راځي انشاءالله تر اوسه هم نه دی راغلی
لږ به په شفافیت وغږیږو شفافیت په انتخاباتو کې هغه څه دی چې ټول پې ټینګار کوي هم خپله کمیسیون مخکې ویلی دي هم کاندیدان پې ټینګار کوي او هم خلکو ناظرین د شفافیت موضوع د اوس چې ستاسو کار روان دی څنګه دی
شفافیت دلته بالکل تضمین دی جناب شفاف صاحب ځکه تضمین دی چې زمونږ پروسه ټوله بایومیتریکه پروسه ده ووټرلس موجود و درسته ده چې د ټاکنو په ورځ به لږې ستونزې وي هغه ستونزه په دې کې نه وه موږ تقویتي نوملیکنه په غزنی کې کړې ده ماشاءالله ډېره موافقه وه چون زمونږ په مدیریت کې شوی هلته هېڅ ستونزه په دې حساب نه وه پېښه شوې څوک لاړ شي یا یې نوم نه یا که مشکل په کې چون دغه لستونه د تیر کمیسونو بعضې ستونزې په کې وي یا د چا نوم په ډیوایس کې ولس کې نه ولس کې او ډیوایس کې نه هغه د پخواني کمیسون ستونزه وه چې په ووټرلس کې موجوده وه موږ د هغې لپاره د ټاکنو په ورځ د فتنې او فیصله وکړله دغه ستونزه له منځه ویوړله او فعلا دغه هغه په هغې وخت کې حل شوه او هغه سټاپ چې لګېدلی و د خلکو په بهیر چې دلته نوم نشته او زمونږ کارمندان هم مجبور وو چې هماغه مقرره مراعت کړي هغه ورته موږ سهولت ورکړ ډېر په سرعت سره خلکو خپلې رایې بایومیتریک استفاده کړلې
مېرمن نورستانی کومې رایې تاسو ته د اعتبار او د باور وړ رایې دی کومې رایې شمېرل کېږي یا کومې رایې ته ډېر توجه کېږي
رایې ته چې ډېره به توجه کېږي هغه تاسو پوهېږي چې د بایومیتریک رایې دي بایومیتریک رایې دي او هغې ته ډېر زیات هغه کې توجه کېږي
خب خانم نورستانی آرایی که غیر بایومتریک است به هر تعداد که اگر باشد قابل اعتبار نیست؟
پروسه بایومتریک است انتخابات به اساس بایومتریک صورت گرفته شما میفهمین که بدون رای بایومتریک قابل پذیرش و او قدر قابل تشویش هم نیست و بسیار کم هستند و او قدر نیست که فرض مثالی زیاد باشد مشکل دایی بود که در لست اسمایشان بود در دیوایس نبود در دیوایس بود در لست نبود این سی و ترلست سابق بود ما در ولایت غزنی ثبت نام تقویتی را داشتیم این مشکل نداشت چون در مدیریت ما شده بود اما در این ترلست بعضی مشکلات بود با اساس فیصله او را چی کردیم فیصله کردیم روز انتخابات مردم زیاد شدن رای خدا دادن اونم رای بایومتریک است و غیر بایومتریک ما خیلی کم داریم که ارقامشان قدر بلند نیست که سری نتایج قد تاثیر داشته باشه اما کتابا گرفته نمیشه این محاسبه نمیشه اما رای بایومتریک طبعا محاسبه میشه و اونمو روند پروسس و قانون ما و انتخاباتی که ما با او پیش رفتیم اینمی هست
روند نظارت از پروسه کاریتان فعلا از طرف کاندیدا و احزاب و نهادهای ناظر انتخابات چگونه است برشان موقعی هست؟
همشان شما میفهمید که در هیچ وقت تور گالری که در دیتا سنتر باشه وجود نداشت حالی اونا در اونجا هستر رای دخولی جدا داره خروجی جدا داره در اونا اونجا نظارت میکنن یک تلویزیونی کلان در خدمتشان هستن اتا زوم میکنن نزدیک میبینن خودشان هم میبینن و در کنار ازو برشان هر لحظه در اخیر روز کل گفا روی سکرین میه میخوانن یادش میکنن میرن هم از انگر اینا نظارت میکنن هم از تل سنتر دیجیتالی و هم از فیزیکی هر دویشان میبینن اگر مشکل باشد زمینه ملاقات ما برشان مساعد است مشکلات خود میگن و مشکلات مد نظر گرفته میشه مرفوع میشه
رفت آمد برخی از دیپلمات های خارجی هم به کمیسیون زیاد است مثلا امروز ما شاهد بودیم که سفیر ایران آمد با شما دیدار داشت هدف از آمدن از اونا صرف مشاهده است یا مسائل دیگه هم سوالات خلق میشه که ما بادا مداخله نباشه
نه خیر نه در اینجا که زیاد سفرات تشریف آوردن هر روز ما شاهد همین لحظه سفرهای اتحادیه اروپا میرسن با کمیسیون معاون سفیر امریکا تشریف آوردن سفیر انگلستان تشریف آوردن خیلی کسا سفرها تشریف آوردن بس همو سلسله امروز سفیر ایران هم آمدن و پروسه را تمجید کردن تقدیر کردن انتخابات افغانستان خیلی خوب ارزیابی کردن دیدن خوش شدن که در اینجا و شما میبینین که معاون سفیر امریکا گفت که آنچه که ما دیدم جای تقلب دیگه
رسیدگی نمانده.
از طرف حکومت، رهبرای حکومت، کاندیدا کدام مداخله فشار وجود داره؟ گفته میشه که وجود داره.
هیچ فشار بالای ما نیست، هیچ گپی نیست. نمی یک چند وقتی قبل یه تو تفسیر شد که رئیس کمیسیون گفته که سر ما فشار است. ما او را مسئله فشار نگفتم، ما تو گفتم که بسیاری کاندیدا باید ما و شما او را دعوت به صبر و حوصله بکنین، حوصله مندی داشته باشن که ما کار خود را شفاف پیش ببریم. و اگه یا بگوین که یا تایملاین هم اسم میکنن و کارشان پیش درست نمیرن، دیگه ما مجبور فقط همی جوابا را بتیم. ما برای کار خود باید یا ما را بانن. همو خود یک نوع نبودن حوصله مثل فشار هست دیگه. این همی حوصله مندی شه که ما برای از او حوصله مندی بالکل مرد
دیره منانه کرو با.
تنده چنگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند سنگ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. داونه د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د عمر په یو برخه کې د مختلفو عواملو له کبله له خوانزي پاتې شوی دي او لیک لوست نشي کولای. دوی څنګه کولای شي چې بیرته زده کړو ته راوګرځي؟
ضرور ده چې دوی راسې ټول دا شی له نظر واچي چې زه 40 کلن یم یا 40 کلن یم، د دې نه وروسته باید زده کړې ونه کوم.
ولې ځینې ځوانان بهانې کوي او بیرته زده کړې نه پیلوي؟
کوشش کوم چې درس ووایم چې موقف لاس راسي.
او له زده کړو پاتې شوي ځوانان بیرته زده کړو ته په راګرځېدو سره کومو خبرو ته باید پام وکړي چې زده کړې په درد وخوري؟
دوی باید غیر حاضري ونه کړي. کوم درسونه چې وایي هغوی دوی باید په خپل ورځني ژوند که کار تری واخی.
ده تاندی سانگی دخ پرونا همایون هیواد جوڑه کری او زه ناجیه سپه یولندی کام. پا پیل که را پور لرو چه همایون هیوادی را او روی.
په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان هم دي چې د عمر په یوه برخه کې له ښوونځي پاتې شوي دي. بېلابېل عوامل سبب شوي چې دوی د ماشومتوب په عمر کې زده کړو ته شا کړي او اوس چې ځوانان شوي او په نورو چارو مصروف دي، دا دې ارمان کوي چې کاش هغه وخت یې خپلې زده کړې نه وای پرېښي. په دوی کې ډیر کم داسې ځوانان پیدا کیږي چې بیرته د سواد زده کړو کورسونو یا ښوونځیو ته ورځي او د خپلو نیمګړو زده کړو د تکمیل هڅه کوي، خو ډیرې په دې خاطر چې نور مسؤلیتونه ورلغاړي دي بیا نو باسواده کیدل یو هغه خوب ورته ښکاري چې عملي کول یې ناممکن یا ډیر سخت وي. د غزنی اوسیدونکی محمد اسماعیل هغه ځوان دی چې له ښوونځي د اقتصادي ستونزو له کبله پاتې شوی، خو اوس وایي چې بیا پیلولو ته یې وخت نه دی پیدا کړی.
درس ویلی ده، تر پنځم پورې ویلی ده چې اقتصاد کمه، بس پلار مې ویل چې نن بیکار شروع و. خیر، اوس هم کوشش کوم چې درس ووایم چې موقف لاس راسي.
امیر خان بل هغه ځوان دی چې ښوونځی یې پریښی. هغه وایي نور ملګري یې له پوهنتونونو فارغ دي او دی د ځان لپاره د زده کړو وخت تیر شوی بولي.
ډېر مې جنجالونه کولو، بس مکتب مې خوسته کړو، نوی کار مې شروع کړو، په یو وخت کې نه پیادم وله مو کم راته برابر است وله خواتې بیا خوند نه راکول. چې اوله وار جنې ووتم بیا یې خوند نه راکول. زما ملګري ډېر مخته تللي ولو چې ما له شاب سور شروع کړی وله کنه ځان کورس به مې شروع کړو یو څه به مې زده کړو بیا به مې پرېښودل. چې ما هغه وخت درس ویلی وای، ما اوس ملګري ټول پوهنتون کې دي، پوهنتون وایي زه اوس نانوایي کار کوم. هغه ټول یوه وظیفه یو دغه کوي، خو موږ دغه نانوایي کار کوو، خو تر موږ دی ډېر وسا دی، موږ ډېر ستړي یو.
د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې د ماسټرۍ دورې محصل نوراجان بهیر وایي په افغانستان کې د زده کړو لپاره یو ځانګړی عمر ټاکل شوی دی چې کله هغه عمر څخه څوک واوړي بیا نو په ګرانه بیرته زده کړو ته راګرځي.
دوی فکر کوي چې الف بابا د هغو ماشومانو کار وي چې هغه نوی نوی له کوره راوځي، خو داسې نه ده. لکه یو عالم وایي چې هیڅ وخت ناوخته نه دی د زده کړو په برخه کې. نو دوی باید په دې فکر وکړي چې هر کله دوی ته یو مقام مساعده شوه د هر څومره زده کړې
کړي مقام سید شو هغه وخت کې به دوی خوانځي ته لاړ شي دوی زده کړی وکړي په دې ورسته کې لخمر غزنی هغه کسان چې په لوی عمر کې لخوانځي فارغيږي یا لپانتونه فارغيږي دا غوي تقدیر کیږي نو زه فکر کوم چې دوی همدغه سن یا دوی د قد هغه لوړوالی له نورو ماشومان نه دوی فکر کوي چې دغه د مکتب لومړني کلونه چې دی دا یوازې د ماشومانو لپاره دی ټوله لیسه ده ورته د ماشومانو لپاره ده دوی په لویوالي کې زړه نه خکې خو ځینې داسې پروګرامونه کېدای شي چې هغه د دغو خلکو لپاره وي چې پخوا هم حکومتونه لرل د لیک لوست زده کړه او دلته په کورنیو کې هم کمپاین وشي په تعلیمي ادارو کې هم کمپاین وشي چې خلک خپل عمر ته ونه ګوري بلکې هغې مقې ته وګوري چې دوی په کوم وخت کې څومره وخت د زده کړې لپاره پیدا کوي شي هغه وخت په زده کړه ولګوي
ځینې بیا دا پلمه کوي چې درس نه زده کې د ځکه یې ښوونځی پرېښود او اوس یې هم ځکه نه پیلوي چې څه به یې زده نه شي خو نثار حبیب بیا برعکس نظر لري
نه مې زده کېده دغه بېخي ډېره غلطه خبره ده اول باید یو څوک خپل انټرسټ ته او خپل لیوالتیا ته چې سره مینه او علاقه لري په هماغه برخه کې زده کړي وکړي بیا دا مسله تر ډېره بریده حل کېږي دا چې نه مې زده کېږي او کله چې مثلا ته وایې چې نه مې زده کېږي نور که ته ځان هم ډېر هم ستړی کې بیا دې نه زده کېږي ځکه ستا ذهنیت هم د نه زده کېدو ذهنیت شو موږ باید دغه ذهنیت تغییر کړو د نه زده کېدو ذهنیت باید تغییر کړو او په دې اړه چې کومې مثلا لارې چارې دي او د ښوونې او روزنې کومې پالیسیانې دي د هغوی کومې لارښوونې دي هغه تعقیب کړو
دا پکتیا ولایت د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی مجیب الرحمن هغه ځوان دی چې لا ښوونځي پرېښودلو وروسته بیا د سواد زده کړې یو مرکز ته راغلی هغه وایي د ناپوهۍ له کبله یې درس پرېښی و خو اوس پوهیږي چې درس ویل څومره ارزښت لري
ما مخکې درس نه وویلی نه پوهېدلم چې درس څه شی دی داسې دی اوس پوه شوم چې درس څه ووایه اندامو جوړه شي یا څه شي شو فرق مې دا دی چې مخکې مې درس نه اوس درس یم کوشش کوم چې درس ووایم مخکې مې داسې کورسونه مرسونه نه درس مې نه اوس کورسونه انګلیسي دی املا دی بس سبق وایم سمکات مې کور کې ځان ته جوړ کړی ما ته سمکات مې سبق وایم
په کلیوالو سیمو کې چې نجونو ته د زده کړو امکانات کم یا په نشت حساب دي دا دوی په منځ کې هم ډېرې د سواد له نعمت څخه محرومې دي د لوګر اوسیدونکي شکیبا وایي هغه نجونې چې له ښوونځي پاتې شوي او هیله لري چې لیک او لوست وکولی شي کولی شي په کور کې هم له هغو کسانو یو څه زده کړي چې درس لوستی وي
کور کې دی له خپل ورور د باندې تحصیل کوي د کولی شي دا د کور دننه کوشش له خپل ورور سره وکړي کور کې وایي او داسې دی ونه کې څه بیا موقتي درس وای د سړيو کې سه دوامدار درس دی وای او ځان یو چیرته ورسي سينه سي لاند مودا کې درس وای بیا تر خوسي کې د سې دوامدار وای سي او خوشاله استفاده تر کولای سي ک خپل مشکل وکولای سي صرف کې مثلا کوم دي تزي لوحه مخترع زي کوم بل شي اما خو توانای ولرسي اما وای نو دا خده سي بیا مکور کې کوشش وکي
مختار ورک په کابل کې د سواد زده کړې یو خوانیز مرکز لري د ایوای ډیر ځوانان ورته راځي او لالف بین ولی تر نورو ډیرو کتابونو تدریس ورته کوي هغه زیاتوي ک ځوانان غواړي چې بیا زده کړې پیلول ورته غټوري تمام شي په کار د چپ جدي او دوامدار ډول تعقیب کړي
ځوانان خو یوازې نه کارس دی باید کې خپل باید کوخه کې فکر وکي دوی باید مثلا ډیر زیات اندازه کوخه کې اولاد سره سره اړیکه وساتي چې وي تعلیم کړی او د استادانو خبره تر ډیره په نظر کې ونیسي دوی باید غیر حاضرونه کې کوم شانسي استاد کورنۍ دنده ورکړي او کوم درسونه سوای هغه دوی باید په خپل ورځني ژوند کې کار ترې واخی یا د یو څوک دی ځان ته وساتي کوم درسونه سي دی ویل دی هغه یو څوک شاګرد ولري په کور کې ماشومان دي بیرته پر هغه باندې تطبیق کې سي دی دی استاد په حیث باندې ځان و بولی بیا دوی خپل یو د تشویق لار پیدا کوي سي زما باید وکولای سم چې چاته می ګټه ورسیږي او پراتلونکي کې په خپل هم یو څه زده کړم
تان دې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
هغه ځوانان چې زده کړې اترې پاتې شوې دي څنګه کولای شي چې بیرته زده کړو ته راوګرځي هغوی چې کاري مسؤلیتونه لري څنګه په دې برخه کې خپل زده کړو ته هم وخت ورکولای شي او د دې لپاره چې ځوانان داسې زده کړې وکړي چې ګټه هم ورته وکړي کومو خبرو ته باید پام وکړي په دې اړه زموږ همکار همایون هیواد د مسلکي او تخنیکی تعلیماتو د موینیت له مشاور عبدالحمید حسن سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
حسن صاحب یو شمیر کسان داسې وي چې په ماشومتوب کې ښوونځی ترې پاتې شوی وي، هغوی اوس ځوانان شوي، خو بیرته دا لاره ورته ډېره سخته ښکاري چې دوی لاړ شي بیا د درس وایي.
د دې لپاره چې دوی راسي دا ډېره ضرور ده چې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه تر کلیو پورې ورسېږي، او په دې کې یو غټه برخه د مسجد امامانو ده، دا باید پر مسجدونو کې تر دوی پورې ورسول سي، او تر څنګ یې دغه پر زده کړو باندې باور ډېره لویه مسله ده. یعنی کوم کسان چې له ښوونځي یا له پوهنتونه فارغېږي، دوی که دولت دوی ته د کار زمینې برابر کړي، د خلکو باور په زده کړو باندې په خپله پیدا کړي، او بیا هغه ځوانان چې دوی فعلاً له زده کړو څخه د باندې دي، که د دوی باور پیدا شي زه له فراغت وروسته ماته کاروبار پیدا کړي، بیا دوی طبعاً چې سیستم ته داخلېږي. نو یوه انګیزه په خپله له دوی سره ضرور ده چې پیدا شي، کورنۍ کار سره وکړي، ملګري کار سره وکړي.
دغه ځوانان چې فرزند دوی اوس یوې بلې خواته تللي، یو بل کار او یو بل مسؤلیت لري، څنګه کولای شي د خپلو هغو کارونو تر څنګ خپلو زده کړو ته هم په سم ډول رسیدګي وکړي؟
دوی تعلیمي نظام ته ځکه نه سي داخلېدلی، تعلیمي نظام یا ټوله ورځ او یا نیمه ورځ ورڅخه نیسي. موږ د دوی لپاره ډېر زیات فلیکسیبل پروګرامونه په نظر کې ورته نیولي دي. دوی ته د تعلیم ځایونه ادارې هم ورته جوړ کړي دي، دوی راغواړو او په ډېر کم وخت، یعنې په ورځ کې ضرور نه ده دوی څلور ساعته کنه، دا هم ضرور نه ده چې موږ دوی ته د ښوونځي ټول مضامین تدریس کړو، ځکه د ښوونځي هدف خدا ده چې یو څوک د نور اهداف تر څنګ دا چې هغه په یو ملي روحي او انګیزه باندې فارغ شي. دا کسان خو مخکې له مخکې ځوانان دي، دوی انګیزه هر څه لري کار کړی دی، نو ځینې ډېر کلیدي مضامین دوی ته تدریسېږي، هغه هم په چټکه توګه لري. نو دوی هم کار کوي په خپلو کسب ځایونو کې، هم راځي ډېر کم وخت په ورځ کې زموږ پروګرامونو ته ورکوي. موږ په کال کې دوی ته دوه ټولګي دوی پورته بیایو، د پروګرام په پای کې موږ دوی ته ولسم سند ورکو. لکه د پښتنه وکي ممکن دي دته د استاد شاګردي پروګرام وګوي، د استاد شاګردي پروګرام پښتنه دي وکي په هغه کې به د ټول ارتاوي کاغذ کار دی، کاغذ تکري دي جواب شي او دوی به سند هم ترلاسه
کړي. او رسته پښتنه دا کوم هغه ځوانان چې راځي سره لدی چې نظمو ټوله نه کیدای او سوچ ته چې زده کړته یو مرټه کله، یعنی او درس کلن کستا دا خنه بولی ټوله نه چې هغه د لاړ شي ښوونځي ته درس وي. خو د دې باوجود هم که ځوانان راځي بیا هم ښوونځي ته زده کړي کوي، نو دوی چې کله زده کړې پیلوي د دې لپاره چې دغه بهیر یا د پروسه ورته ګټوره تمام شي، او کله چې دوی له دې ښوونځي فارغېږي یو څه زده کړې وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
تر ټولو مهمه خبر دا ده چې دغه مادام العمر زده کړې نن سبا په ټول نړۍ کې ډېر مهم مفهوم دی، دا ځکه چې کاري شرایط دا رقم دي، خصوصا په تخنیکي او ټکنالوژیک برخو کې، چې کته ټول عمر زده کړې ونه کوي تل د کاروانه شاته پاتې کیږي. هغه پوهه یا هغه پچلته چې نن سبا په کار بازار کې موجوده ده، هغه یوازې پر دې نه کې چې ما تر لسم ټولګي ویلې دي یا مې لیسانس تر لاسه کړی دی او نور یا مې عمر تر یو ځای رسیدلی نور زده کړې نه کوم. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې دوی پر مادام العمر زده کړو باندې باور پیدا کړي، او دوی دا نظر پیدا کړي چې دا جدي دی، حل لاره ده. ضرور ده چې دوی راسي ټول دا شی له نظر واچي چې زه څلورش کلن یم یا شل کلن یم، د دې نور څه باید زده کړو نه کوم په خصوصي سکتور کې، پرایویټ سکتور کې. هلته ډېرې داسې څانګې موجودې دي چې یو کس که وغواړي په هغو تخنیکي څانګو کې پر مخ لاړ شي، مجبور دی چې نه یوازې رسمي اسناد دولسم لیسانس ولري، بلکې تر څنګ ټول عمر کورسونو ته لاړ شي زده کړې وکوي. نو مادام العمر زده کړې ډېرې مهمې دي، او له نیکه مرغه دولت دا پروګرامونه لري چې د اړتیاو په نظر کې نیولو سره دوی ته ورکړي، او ځوانان هم پر دې باور پیدا کړي چې هر وخت په هر عمر کې دوی که زده کړو ته راسي، د خپل کار د خپل ژوند او د دې پرایت باندې مثبت اغیز لري.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونې د پای شي بيدی، تر بیا مو په پاک الله سپارم، خو وخت ولرئ.
وطنات میں موریت میں پلار تم بابائے،
وطن ز مجنون پتا مین د مللای وطن ت سمای وطن ت سما وطن ت سمای وطن ت سما وطن ت می مور یتم پلار ت می بابای وطن ز مجنون پتا مین د مللای وطن ت سمای وطن ت سما وطن ت سمای وطن ت سما سرلے بشی گلونا باغوڑی باران برابری گی یو جل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطنات دسپین غر جنت غندی